السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. دا خبرونه تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته ځانګړې سوې ده. نن د یکشنبې ورځ ده، د چونګاښ یا سرطان یولسمه د جولای میاشتې دویمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه افغانستان او له افغانستان څخه دغو هیوادونو ته د افغانانو تګ راتګ زیات شوی. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي، د روان لدې کال له اپریل تر می میاشتې پورې د مخکنۍ میاشتې پرتله افغانستان ته له ایرانه د افغانانو تګ له 8491 څخه 9440 ته زیات شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له افغانستان ایران ته هم د کسانو تګ په دې موده کې له 5692 څخه 3381 ته زیات شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبر ورکوي چې له افغانستان پاکستان ته هم له اپریل تر می میاشتې پورې د ور روانو کسانو شمیر له 2,85,545 څخه 3,92,922 ته زیات شوی دی. خو له پاکستانه د ستنېدونکو کسانو د شمیر په باب یې څه نه دي ویلي. زیات افغانان د کار روزګار په نیت له افغانستانه وځي چې ګڼ یې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو په نیت لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته ځانونه رسوي. په کابل کې د جاپان سفارت وایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د بودا تخریب شوې مجسمې وکتلې. سفارت وایي جاپان په تیرو شلو کلونو کې د دې کلتوري لرغونې شتمنۍ چې د یونسکو لخوا هم سبسوي ملاتړ کړی دی. د سفارت په ټویټر کې له پرونی دې خبر سره عکسونه هم خپاره شوي چې سفیر د بودا مجسمه او ورڅېرمه یې تاریخي ساحې له نږدې ګوري. سفارت لیکلي چې دغه کلتوري میراث د بامیان اوسیدونکو ته یوه شتمنۍ ده. ویل شوي د کابل لپاره د جاپان سفیر د لرغون پوهانو د هغوی د غوره کار له کبله مننه کړې ده. طالبانو په خپله تیره دوره کې د دوی د نظام تر سقوط مخکې د 2001 کال په مارچ میاشت کې د بودا مجسمې په چاودنې سره تخریب کړې. د جاپان سفارت د 2020 کال په فروری میاشت کې له یونسکو سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې جاپان د بامیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره د 3 میلیونو او وتلک امریکایي ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پخوانی مرستیال توبې لینزر د تعلیم د فعال ماتیولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. هغه د ویسا په اړه د یوې ویډیو له بیا چویټ کولو سره لیکلي چې لوی اختر د ویسا د خوشی کولو لپاره بهترین وخت و. د تعلیم فعال او د قلم لار بنسټ مسؤول ماتیولا ویسا د مارچ میاشتې پر 28 په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سو چې تر اوسه خوشی سوی نه دی. طالبان ویلي چې ویسا د دوی د نظام پر خلاف د خلکو د هڅونې په تور نیول سوی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته پلازګونو فعالان، خبریالان او نور کسان نیول سوي چې ځینې خوشی سوي او ځینې لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. په فرانسې کې د اعتراضونو پر 15 شپه هم لږ تر لږه 428 کسان نیول سوي دي. پاریس، مارسی او لیون هغه شهرونه دي چې په تازه اعتراضونو، لوټ تالان او رانیو کې زیات اغیزمن سوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جارالد درمنن نن یکشنبه ویلي چې تیر شپه د قانون د تنفیذ د افسرانو د قاطعانه اقداماتو له کبله لږه کراري وه. په ټوله فرانسې کې 45,000 امنیتي ځواکونه او اوروژونکي ګمارل سوي دي. تیر سه شنبه د پلازمینې پاریس په نانتر سیمه کې د نایل په نوم یو 18 کلن زلمی چې په خټه الجزایری دی د یو پولیس په ډزو ووژل سو چې دې پیښې په فرانسې کې پراخ اعتراضونه وپارول. د اوکران یو پوځي چارواکی وایي روسیې تیر شپه تر 12 ورځنۍ وقفې وروسته پر پلازمینه کیف او شاوخوا ساحو بیا د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده. د اوکراین چارواکی وایي چې په دې حمله کې په ایران کې د شاهد په نوم جوړې شوې 8 بی پیلوټ الوتکې او 3 کروز توغندي شامل و چې ویشتل سوي دي. د کیف پوځي مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې د پر کیف د دشمن بله حمله بللې ده. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر ویلیام برنز پرون شنبه ویلي چې په اوکران کې د روسیې جګړې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تباه کوونکی اغیز کړی دی. برنز چې په بریتانیا کې په دې باب څرګندونې کولې، پر اوکراین د پوتین یرغل نننی نړیوال نظم ته فوري او تر ټولو هات چیلنج وباله. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوګینی پریګوجین تیره اونۍ د روسیې د پوځي رهبرۍ پر خلاف خپل جنګیالي د لنډمهالې بغاوت لپاره رهبري کړل. پرونه وخت د بخارست لپاره د روسیې د سفارت 40 ډیپلوماټان او کارکونکو له رومانیا ووتل. دا اقدام داسې وخت وسو چې د رومانیا حکومت د جون میاشتې پراتمه امر کړی و چې مسکو دی په رومانیا کې خپل حضور کم کړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلی و چې په بخارست کې د مسکو استازولي په مسکو کې د بخارست له استازولي سره پانډول کې برابر وي. د دې امر له مخې مسکو اړ شو چې خپل 150 بستونه کم کړي چې ځینې له مخې خالي وو. په دې معنا چې باید د 100 ډیپلوماټانو په ګډون 40 کسان له بخارست وتلی. لکه چې مسکو د 2022 د کال په فروری میاشت کې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړی. د اروپایي ټولنې او ناتو ګڼو غړو هیوادونو د روسیې بهرني ماموریتونه محدود کړي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا می هم سلامونه و منی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان چارواکي وایي د طالبانو بیلابیلو فرمانونو په تیر څه باندې یو نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان مشر ریچارډ ترنچارډ وایي د 2018 کال د ډسمبر راهیسې د طالبانو څه باندې 103 فرمانونو په افغانستان کې خیریه چارې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه د پنجشنبه په ورځ له امریکا غږ سره په یوې مرکه کې ویلي و چې له عملیاتي اړخه افغانستان یو ستونزمن ځای دی، خو ښځې یو مهم رول لوبوي. دوی نه یوازې د ټولنې په کچه نورو ښځو ته مرستې، البته بشري مرستې برابروي، بلکې په کورنۍ کچه څاروي ساتي او خپلو کورنیو ته خواړه برابروي. د افغانستان لپاره د خوړو کرنې سازمان مشر د طالبانو له لوري وروستیو فرمانونو کې په ځانګړي ډول د ښځو پر کار او د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره وایي چې دغې چارې په افغانستان کې د بشري عملیاتو لپاره چاپیریال له ننګونو سره مخامخ کړی دی. د هغه خبره په دغه هیواد کې د فزیکي امنیت د خو کېدو سره سره د خوراکي توکو ناامني موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې له دوی سره د خوراکي توکو زیرمې مخ پر خلاصېدو دي. نن په پروګرام کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. د سوداګرۍ د خونې نمړی مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو شنونکی ازرق شافیزی، د بشري حقونو په ابو الاحرار رامسپور او د سیاسي چارو شنونکی چې د طالبانو پلوی دی داوود مایر سره په خبرونه کې دي. تاسو ټولو قدرمنو ته ستړي مشي وایم، په خیر راغلی. رابشو حافظي صاحب نه به پایل کړو که حافظي صاحب را سره په پراونه کې وصل کې. فکر کوم چې حافظي صاحب خبرونه کې نشته ده، یوازې تر اوسه پورې موږ سره مایار صاحب او رامسپور صاحب وصل دي. رامسپور صاحب، کپدی پیل کړو چې اوس مهال په افغانستان کې د فقر موضوع ډیر یادېږي. نړیوال سازمانونه چې ټول راپورونه ورکوي وایي چې په افغانستان کې نږدې 98% او ځینې سازمانونه وایي چې له 98% ورپورته افغانان د فقر لاندې ژوند کوي. دوی فقیر دي او 28 میلیونه خلک کافي اندازه خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې کې ماشومان او هغه میندې هم شامل دي چې دوی کوچنیانو ته شیدې ورکوي. خورځواکي هم یو له ستونزو ده چې په دې وروستیو کې ډېر ورباندې نړیوال سازمانونه راپورونه ورکوي. په ټوله کې دغه راپورونه چې د افغانستان په اړه د فقر او د بشري وضعیت په اړه ورکول کېږي، څومره د عیني ژوند سره چې په افغانستان کې عملا خلګي وستیروي هغه اړخ لګوي، او دا واقعیت دی چې څه شو د سازمانونه وایي عملا په افغانستان کې روان دي.
سلامونه او نیکی هیلي تاسو ته او درنو میلمنو ته او همدارنګه د رادیو درنو اوریدونکو ته. د بین المللي سازمانونو یو دنده همدا ده، خصوصا د بشري کومکونو او د بشري حقونو په ارتباط چې خپل سلنه وکي او گزارشات وړاندې کړي او د دنیاوالو څخه د کومکونو اپیل وکي، خصوصا هغه هیوادونو لپاره چې دوی جګړه ځپلې هیوادونه دي یا د طبیعي آفاتو او فقر سره لاس او ګریوان دي. خو متاسفانه چې افغانستان هم یو له دغو هیوادونو څخه دي چې لکه څنګه چې موږ او تاسو ولید په تیر دوه کالو کې له داسې مشکلاتو سره مخ دي. دا راپورتونه خود دوی دنده دي. یو پاتې کیږي د افغانستان واقعي وضعیت. واقعي وضعیت هم د راپورونو چې ورکل کیږي د هغې نه لري نه ده. په دې معنا چې کچېری مونږ او تاسو د میډیا څخه گزارشونه واخلو، نو ټول خلک له فقر له بیکاری یا بی وزلی څخه شکایتونه لري او همدارنګه د ماشومان په ماینس کې د سوی تغذیه کچه ډیره لوړه سوی ده او د تغذیه کچه هم ډیر ټیټ ده په دې معنی چې اگر کوم لازم غذایی مواد چې و انسان ورته ضرورت لري په اسانه توګه افغانانو ته نه ملاویږي نو په دې اساس په دې کې شک نشته چې افغانستان خلک دی خوړو مشکلات سره مخامخ دي فقر سره مشکلات سره مخامخ دي او ماشومان دي سوی تغذیه سره مخامخ دي
مننه
په دې اساس دا راپورونه پدې کې کوم شک او تردید نه لیدل کیږي
مننه رامسپور صاحب په بیرته به تاسو راوګرځم مایر صاحب تاسو ته راځم تاسو په افغانستان کې از وضعیت لنجدې څاري تاسو د دغه راپورونو په اړه څه وایست
بسم الله الرحمن الرحیم خوره کې تاسو ته سلام او ملمنو ته او ټول اوردونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د سوال پاک لا وای توایم چې په سیاست کې وای استلا ده په نوو ده شکنجې خاموش دا به تعریف کې علما د سوای چې د سیو حالت وای چې د منفي خبرونو ته دغه پخښ کول او دغه انعکاس ځنه پیغام شته د سازمانونو چې دوی اهداف چې شې دي په دې نوې د مسایلو کې چیرې هدف حمایت وي خو خپل وظیفه دی په د افغانستان د ارزښونو او د کلتور مطابق مختلف بود او کچېر سیاسي استفاده ده نو د په کوم معیار باندې دوی د تشخیص کوي د مثال په ډول افغانستان یو روبه انکشاف مملکت ده او د افغانستان خلک چې دي د جامعه چې ده د ترنشین جامعه او یو د افغانستان یعنی د خلک په درو کې ژوند کوي درو خلک ځان ته مشخصات لري د مشخصات په جمله څخه یو د دوی صبر بودن دی د ډیر صبر خلک اول مسله دا چې دوی طبیعت ته وابسته دي او د دوی د ضرورت چي دي د ډیر هغه د طبیعت نه اخصل کیږي او دا د دې دری خلک یعنی مجموعه په ټول نړۍ کې کوم خلک چې په درو کې اوسې دا متوکل دي صبر متوکل او دا هغه د طبیعت ته وابسته دي د دوی د ضرورتونه چي دي د ابتدایي د دوی د طبیعت نه اخلي وسته کچیر موږ دی امریکایي سره یو افغان مقایسه کوو مثلا کچیر موږ امریکا کې برق قطع کوو بحران مستر دی کچیر انټرنیټ وقته شي بحران مستر دی حال دا چې کچیر انټرنیټ او برق قدر درنشیر باندې موږ قطع کوو د خلک اثر خبري نه نو زه په دې باور یم چې یو اندازه به دا مسائل واقعي وي ځکه د ما یو لسانس په اقتصاد کې ده هغه یو بود چې غواړي به په دې باندې خبره وکړي اوس فکر کوم سازمانونه هم دغه یعنی دوی هغه فلسفه وجودی چه ده د دوی هغه سیاسی استفاده د دې مسایلو نه ده
یعنی په ټوله کې تاسو وای په افغانستان کې فقر نشته ده او د سازمانونو د نور اهداف لپاره یا د سیاسي اهداف لپاره د راپورونه چمتو کوي
بس کچری اقتصادي مسالې ته وړو باید رشوه ته لاړ شو افغانستان یو روبه انکشاف مملکت روبه انکشاف مملکت مشخصه لري د لورو انکشاف ما هغه ته مشخصه د دوه مملکت د درجه د خط زهسته هم په جامعه کې کمی بل مشخص سیدا دا چې دګ بیکاری حاکمه
یعنی کې پټول کې
نور او فقر حاکمه عاید سره نه
کې پټول کې مشخصا درته وای چې یعنی دغه سازمانونو چې کوم راپورونه ورکوي اوس مهال چې وای 98 سلنه افغانان فقیر دي او 28 میلیونه خوړه نه لري کافي اندازه خوړه نه لري شوی وخوري یعنی دغه راپورونه یوازې د سیاسي موخې لپاره ورکول کیږي چې افغانستان کې وضعیت هم داسې ده
ګور خلک د سیاسي مسایلو سره باید عادلانه برخورد وکړو هغه سیاسي تقوا باید په نظر کې ونیس دا نشم کولای چې د لپاره شې د خپل نظام یا مثلا د امارات نه دفاع لپاره دروغ وایم خپل شخصیت د سوال لاندې راولم ګورې دوی بارها تو زله دا مسایل په دوه کلمه کې مطرح کړي چې جمع ډیر سخت او دلته تلفات مې ترازي هغه وخت هم په رسانه کې ما ویل چې افغانستان کې وضعیت دسته ده چې د نه خوراک نه وڅوک مړ نه شي ان شاء الله خود خوراک نه ډیر کسان مړ کیږي مختار سیوان نمونه باوجود د دوستونو تبلیغات وشول یعنی د دې هغه ونه لیدل چې څوک د لوګي نه خو نه خاصه ورته مشکلات جوړ شي زره د ماشومان د خروش مسائل مطرح شول
آیا دغه مسائل مې خو مایر سپ تاسو مخکې مشوره وکړه چې دغه درو خلک ځینی مشخصات لري او د برق او انټرنیټ موضوع ته مو اشاره وکړه فکر نه کوي چې په وشتمه پیړۍ کې افغانان د دې وړ دي لکه څنګه چې امریکایان ژوند کوي دوی هم ماس ژوند ولري یا کنه دوی ټول مرامداسې ام دومره دی ولري چې خوري او دولګي نمړه نشي
د ما دا بس په دې معنی نه و چې د انکشاف او یا دروش تر مخالف کمه دا ته مراحل باید وشي په هر حال او دا مسایل باید تدریج ډول وشي او مسله دا چې د دغه وضعیت نه سیاسي استفاده زه د دې مخالفه یم. یعنې افغانستان په دې بحران کې نه ده. کوم وزیر خانه کې چې د نظام مربوط ده، مثلا د نرخ کنټرول، په ښه شکل نرخ کنټرول شوی نسبت ټول منطقې ته، همداسې که د ایران سره مقایسه شي، که د پاکستان سره افغانستان مقایسه شي، یعنې دلته وضعیت ښه ده. که چیرې د اسعارو کنټرول وي، خو افغانۍ اوله خبره کوي. که چیرې د تورم مسله وي، په تېر نظام کې
دلته یو بله مسله شته چې وروسته به ورباندې خبرې وکړو، ځکه چې تر هغه چې موږ راپورونه درلودل ویل کېږي هغه ډالر چې په میاشت کې یو ځلې د افغانستان بانک ته یا د نورو بانکونو ته د بشري مرستو په نوم باندې راځي، دوی د افغانۍ په ثبات کې ډېره مرسته کړې ده. مننه معیار صاحب، کور ودان، تاسو ته بیرته راوګرځم. زموږ بل قدرمن ملما ازرخ شافیزی هم را سره وصل شوی دی. حافظی صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایي په افغانستان کې دغه راپورونه چې سازمانونه ورکوي، د ملګرو ملتونو د سازمان د مختلفو څانګو په شمول نور هیوادونه هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او افغانان فقیر دي، دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راپورونه او د افغانستان عیني واقعیت څومره سره اړخ لګوي او واقعیت دي چې په افغانستان کې داسې یو څه روان دي؟
سلامونه اونیکی هیلی تاسو ته، درنو همکارانو، همدارنګه ګران درنو میلمنو او همدارنګه د ازادي د رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه اونیکی هیلی تقدیموم. هم متاسفانه دا یو برسیره واقعیت دی چې افغانستان یو استفاده هیواد ده. مخکنی اقتصادي رونق هم چې شتون درلودل، دا د خارجیانو د شتون په دلیل او د دې د بې سارې مرستې پر بنسټ و چې یو کاذب اقتصادي ودې برېښېدل ولې دا واقعي نه و. او متاسفانه هغه مرستې چې قطع شوې، هغه خارجي قواوې چې د افغانستان څخه ووتل او خپل خدمات بیا د افغانستان د مرکز څخه وانخیستل، یو اقتصادي رکود رامنځته شو. مخکې هم که ستاسو پام وي، دا پخوانی رئیس جمهور په خپله ویلي وو چې که چیرې موږ د $2 کرخه د فقر ونیسو، 90% د افغانستان د خلک تر فقر لاندې ژوند کوي. او دا 90% بیا وروسته چې هغه مصنوعي رونق هم له بینه لاړ، 90% اوس وایي. خو زه ارقامو سره ډېر موافق نه یم، ځکه چې دسته سم احصایې هلته شتون نه لري او داسې ریسرچونه چې دي اکثرا سندي ډېر ژور نه وي. اما په هر صورت فقر شتون لري. زمون تولید ناخالص ملي ډېر لږ دی د نورو په پرتله، مثلا د ایران په پرتله، د ترکیې په پرتله، د ګاونډي هیواد پاکستان او چین خو لا پرې ده. زمون ګاونډي دی او منځنۍ ایشیا هیوادونه چې وړي هیوادونه دي، تر ټولو څخه موږ وروسته پاتې یو. او دا د دې معنا لري چې افغانستان متاسفانه په یو بد اقتصادي حالت کې قرار لري.
ساسې پان باندې دغه وضعیت یوازې اوس نه رامنځته شوی، له دې وړاندې هم وو او اوس پسې لا نور هم وخیم شوی دی.
بلې، همدغه دې متاسفانه. ما مخکې هم دا ویلي وو د په شورای اقتصادي کې، په کمیټې اقتصادي شورای وزیرانو کې، ما دا ټول مسائل د سکتور خصوصي په استازیتوب هلته ویلي وو چې د افغانستان یو بسیا او خودکفا اقتصاد نه لري او د اقتصاد د جوړولو لپاره وړاندیزونه ترسره کړل. هلته نوم د مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان تقریبا بشپړ یو کتاب و چې هلته وړاندې شو محترم ولسمشرانو ته او نور لوړ پوړي چارواکي لکه وزیر صاحبان ته ورک شو. متاسفانه دوی ویل چې دا مرستې به جاري وي، داسې ګمان کول. افغانستان به هیڅ وخت د خارجي مرستې څخه تش نه وي او متاسفانه دا ناورین رامنځته شو.
مننه، مننه حافظ صاحب، کور ودان. ور بشو رامسپور صاحب ته. رامسپور صاحب را سره شته ده. رامسپور صاحب، که تاسو راته وایي دا وضعیت لکه څنګه چې معیار صاحب یادونه وکړه او همدارنګه حافظي صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې فقر له دې وړاندې و اوس لا پسې دا وضعیت نور بدتر شوی دی. ستاسې په اند باندې دا چې وضعیت نورم کړکېچن شوی دی، تاسې وضعیت له نږدې څاري، طالبانو په دغې برخه کې چې د افغانان په پښو ودرېږي یا حداقل یو څه دوی پرمختګ وکړي یا د دوی هغه د ژوند لومړنۍ چارې دوی خپله پوره کړي، ستاسې په اند باندې حکومت یې څه کړي دي؟
متاسفانه هغه رقم چې مخکې حافظي صاحب اشاره ورته وکړل، اقتصادي حالت خو داسې یو مسله ده چې هغه کې همکاري ډېر مهم ده، بین المللي همکاري، منطقوي همکاري او د خلکو پارټیسپیشن او مشارکت. خو متاسفانه افغانستان کې نن سبا بین المللي اړیکې مثلا نشکېدلې دي، نړیوال دغه موجوده حاکمیت په رسمیت نه پیژني، بانکونه تر تعذیرات لاندې دي، بېوزلي بیکاري دي. خپله د یون ډی پی رپورټ چې خپور شو تېر کال او سږ کال دا ښیي چې پسلګونو زره شغل او وظایف له افغانستان څخه حذف شوې دي او خلک بیکار دي. نو په دې اساس موږ واقعا تر یو ډېر اقتصادي بحران باندې راغلي په افغانستان کې، او په دغه بحران کې باید یعنی داسې جوته ګامونه اخیستل شوی وای د حکومت لخوا، د چارواکو لخوا. خو متاسفانه موږ دغه شی نه ګورو تر اوسه، ځکه چې د بین المللي اړیکې له کبله او د بین المللي مشروعیت د نه درلودو له کبله افغانستان تر فشار لاندې دي، او په دغسې یو حالت کې سرمایه ګذاري هم ډېر ستونزمن دي، او څوک دا جرات نه کوي چې افغانستان ته راشي خپل پیسې هلته سرمایه ګذاري وکړي. نو په دې اساس دغه بحران تر اوسه دوام کړی ده او بیا هم دوام وکړي. که چیرې په دې کې لازم ګامونه واخیستل سي، یو سلسله اقدامات وسي، قوانین بیرته ژوندی سي، یا یو حقوقي تعریف د موجوده اقتصادي حالت، موجوده اقتصادي نظام څخه باید ولاندې سي، د خلکو مشارکت لا جذب شي، تعذیرات له افغانستان څخه حذف شي، افغانستان د تعذیرات څخه ووزي، او دغه موجوده حاکمیت خپل خلکو سره او نړیوالو سره په یو آشتی کې خپل موقعیت ترلاسه کړي، نو کیدای شي چې بیا یو څه امیدواري پیدا شي. خو په موجوده حالت کې متاسفانه موږ بین المللي کومکونو ته، خصوصا د بشر دوستانه کومکونو ته، ډیر اړیو، ډیر محتاج یو، او متاسفانه په دغه عرصه کې د اسلامي هیوادونو کچه هم ډیر ټیټه ده. یوازې هغه غربي هیوادونه دي چې نن سبا افغانستان سره مرستې کوي. تاسو وګورئ عربستان په میلیاردو ډالر اسلحه اخلي، اما د افغانستان د بېوزلو خلکو سره د هغه مرستې ډیر ټیټه ده، یا نور ګاونډي هیوادونه. نو په دې اساس موږ واقعا د یو بحران سره مواجه یو.
حافظ صاحب په بخښنې سره، مسپور صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې که تعذیرونه لري شي یا نوري حل لارې پیدا شي، په اوسنۍ شرایطو کې بیا د دې امکانات ویني چې دغه حل لارې شي تاسو وړاندې کړي، په دې باندې یو څه سوچ کړي نړیوال، یا کم کسان چې غواړي سرمایه ګذاري وکړي دوی زړه کې افغانستان ته ورشي، تاسو کوم حل لار شته؟
د حل لارې خو ټول سیاسي اقدامات پورې اړه لري، چې سیاسي اقدامات ورته ونیول شي د موجوده چارواکو لخوا. او متاسفانه حد اقل دغه بشري مرستو په ارتباط مونږ او تاسو د کټ وکړو، په دې کې مونږ او تاسو یو سلسله موانین ان سبا وګورو، او د دبليو اف پی رپورت هم دا ښیي چې دغه موانې له کبله د بشري کومکونه نن سبا افغانستان خلکو ته نه رسیږي، په دې کې ستونزه ده. دغه بشري کومکونه طبعا دوه اړخ لري، یو اړخ دا دی چې بین المللي مرستې باید افغانستان سره وسی، دا بین المللي مرستې چې مثلا ملګرو ملتونو غوښتي وو 15 میلیارد ډالر پورې وو، اوس دغه مثلا تر آینده کال د پاره 1 میلیارد ډالر پورې، څه کم 1 میلیارد ډالر پورې بیا ضرورت ده. په دې کې مثلا نړیوال باید همکار وسی. بیا دوه مسله په دې کې داخلي مشکلات دي. داخلي مشکلات هغه پالیسیګان دي، هغه سیاستونه دي چې مثلا د موجوده چارواکو لخوا مطرح شوي دي، او هغه د دې لامل شوي دي چې دغه بشري کومکونه په لازمه طریقه هغه کسانو ته چې دوی محتاج دي ته ونه رسیږي. تاسو فکر وکړئ چې دغه بشري کومکونه حداقل سلور برخه لري. یو برخه دغه احصایه ده، دغه تشخیص ده، دغه سروي ده، دغه پلانګوزاري ده، دا ټول په یو برخه کې راځي. په دې کې خزه او نارینه دواړه باید ونده واخلي. سره کم یو کورنۍ سروي وسی، پرته لدې چې یو خزه یو سروي ور البته اشتراک وکي او د هغه څخه اعداد او ارقام ټول کړي. په دوه مرحله کې فندریزینګ ده. په دغه فندریزینګ او په دغه کومکونو در پروتولو کې، په دې کې بین المللي جوامع نه او خزه دواړه مشارکت کوي. بین المللي سازمانونه خپل قوانین باندې متکی دي. ګوره تاسو دریمه مرحله پلان گذاری ده. د پلان گذاری په مرحله کې په بین المللي سازمانونو کې نه او خزه دواړه باندې اخلي. په څلورمه مرحله چې هغه لوجستیکی مرحله ده، چې هغه د تهیه، د ذخیره، د انتقال او د توزیع مراحل ده، په دغه ټولو مراحلو کې پرته کېدای شي په انتقال کې ښځه چندان ونده وانخلي په افغانستان کې، اما په بهرنیو هیوادونو کې په انتقالاتو کې هم ښځه ګډون لري، په توزیع کې هم ګډون لري، نو پرته له دغه د خوځو او نارینه او د ګډون څخه سره هم دا کومکونه خلکو ته ورسیږي او دغه مرحله عملی سي.
مننه کور ودان د خوځو ګډون ته به روس تر شو دي موضوع ته مېر سپ تاسو تر اعظم تاسو په افغانستان کې است عمل نو دغه وضعیت کور د طالبان په حکومت کې هم دغه حالت لنیزدې څاري دوی عملا د دغه فقر د لمنځوړلو لپاره کڅان تاسو له دې موضوع سره ډیر موافق نه یاست څه کار کړی دی؟
خوره که کوم وظیفه خانگی شد طالبان مربوط ده از پسفت ده اولی دین کلیده شده وضعیت ده گورم یعنی ده افغانستان پا ده چون ده شده ده ما جوانده پا ده چون ده وقتی شده گورم ده اقل ده یعنی یو بیسار اقدام ده مثال پر دول کوم کارون شده دوی کلیدی شده یو ریکارد ده یعنی ده افغانستان پا تاریخ ده هم ده غوز ده کابل او قندار سرک بانده عملا داخلی شرکت واسطه شده هم اشتغال زایی ده او هم یو بنیادی کار ده 500 کیلومتر سرک باندې عملا کار شروع دی. هرات او غور سرک 350 کیلومتر ده په دې باندې عملا کار شروع ده. د قندار او روزګان 101 کیلومتر سرک ده باندې عملا کار شروع ده او همدارنګ د سالنګونو چې د تونل په شمول 80 کیلومتر شته ډېر ستراتیژیک موقعیت ده چې دا معادل تقریبا 300 کیلومتر کېږي ځکه دې موقعیت لګښت باندې ده. کارشناسان دا مثلا معلومه ده د په داخلي بودیجه د معدنو په بدل کې داخلي شرکت ته فکر ورکړ شوی ده او یعنی د بدل په شکل ورکړ شوی ده د باندې عملا کار شروع ده د خپل مشغول زایده هم بنیادی کار ده د خوشکپی کانال باندې چې یعنی عین د داوود خان د وخت نه د پلان او دومره حکومتونه تیر شول په یو کې د توانایي نه و چې دا د تدقیق کې څومره خندونه ورته جوړ شول څومره تبلیغات د مقابل کې وشول او طالبان اول فاس دقیق خلاص کو دوهم فاس باندې عملا کار شروع ده د نرخونو او د کیفیت د کنټرول په برخه کې ما مخکې ویلې چې منطقه کې اوله خبره کوي د تورم په برخه کې چې 8% او 3.5% تورم دې تر راټیټ شوی ده نو همدارنګه د امنیت په برخه کې تاسو مخکې ویلې چې سرمایه گذاری افغانستان کې کیږي کنه کیږي سرمایه گذار افغانستان کې یو هواد کې چیشته ضرورت لري امنیت کې چې اختطاف نشي او زوی اختطاف نشي فضا ورته مساعد شي امنیت تامین ده او همدارنګ په د جنایي جرایم سطح چې تا 80% پورې د شوه ده کیټه شوه ده یم اوس په افغانستان کې شپه ورځ کولای شي ټول افغانستان کې داخلي او خارجي ادبا په چکر وې پدې کې یعنی هغه سازمان هم چې بین ملي سازمان هم چې دې سره موافق دي خو فضا خو سرمایه‌گذاری تعامل افغانستان کې جوړ شوی یو چې د موانی دي چې هغه بین ملي دي مخکې ورونم د مسله یاد کړه
ما یو څه مخکله دینه چې نړیوالو بندیزونو ته لاړ شو تاسو د کار یادونه وکړه او د امنیت یادونه وکړه ځوانانو ته د سړکونو مچیات کړ دي چې خلکو ته د کار زمينه برابر شوي خو موږ عملا پراپورونو کې او خبرونو کې د مسایل لرو چې افغانستان ځوانان تختی ترکیه تازه د ترکیه په وضعیت کې حالت دوی نیول کیږي ټکول کیږي بیا کورنۍ پیسې وغوښتل کیږي یا همداسې ایران ته روان دي پسلها او افغانان حالت دي په ټوله کې زیاتره ځوانان چې هغه د کار نیرو د دوی روان دي په کشتګانو کې ډوبېږي دومره کار شته په افغانستان کې ولې دغه ځوانان چې بیا له افغانستانه تختی دغه ته ولې کار نه ورکول کیږي چې دوی یو دوه پوپسي دومره وهل ټکولم خوري او په دریابونو کې مغر کیږي او په کوردنانه تاسو پروژې شته او دوی ورنه روان دي ولی
تاسو سوال دوه بوده درلودل یو د بیکاری په اکله یو د مهاجرتونو په اکله او دوه جالب بخښنه دي کله بیکاری په اکله وایو چې موږ څو ډوله بیکاری لرو یو بیکاری هغه ده چې موسمی وي مثلا یو دهقان د پژمی کې ورته کار نشته خو هوا چې ښه بیا دوی بیرته کار کوي یو نو بیکاری هغه ته بیکاری د جنگ نه ورسته یعنی کوم هیواد کې جنگ شروع وي هلته د بیکاری عامل وي د خپل د جنگ او یو بحران وی یا مثلا په یو هیواد کې کرونا راشي او مرض راشي او طبیعي پیښه وشي دلته یو بیکاری ایجاد شي یا یو هیواد د جنگ نه د وطلو په حالت کې یو تحول راشي په یو هیواد کې افغانستان ګوره دغه اکثریت دغه مشخصه لري چې دلته یعنی باید بیکاری یو کچه ولری او د مهاجرتونو په برخه کې موږ په ایران کې 15 میلیونه مهاجر درلودل
په دې کې ما خپل ځواب تر لاسه نکړو مشخصا درته وایي چې اوس مهال په افغانستان کې خو امنیت شته تاسو یادونه وکړه د کار زمينه شته په سړکونو کار روان تاسو ونان ته د کار زمينه شته د ځوانان بیا ولې د تاسو له لاسه وځي ولې بیا په دریابونو کې غره کیږي مهاجرت یې کوونه ګوري یوازې بیکاری راوخلی ولې دوی د افغانستان نه تښتي
پاکستان کے لرو شکاگ ملیون ایران کے او دا پد دیس تلویخت کالو که من تلالی دی آیا دست کم سرویش شده چه در تعداد چه پی ایران که 15 میلیون در افغانستان در جمهوریت در سقوط نه مخی در تلالی و در رقم شکاگ ملیون تلالی وی دا ولې 15 میلیونه کې دا کچېر مهاجرتونه په دې حد زیات دي زه وایم ولې یو بوت
د یونان کې دوبېږي دي چې د افغانانو لیست راځي بلغاریا کې چې کم ځوانان وژل شوي وو هغه جسدونه کابل ته انتقال شول د خو ټوله ته معلومه ده
بالکل تاسو په ارقام باندې راګی زه تاسو په تدی باندې راګی غوا کنه
دا ارقام نه دا به ارقام نه وراو وزو یوازې په دې ته تم شو یو کس کرا واخلو بلغاریا کې هغه افغانان چې وجل شي هغه ټول ځوانانو په قچاق لارو به هر روان و او فاتای زانو نه رسول ک په یونان کې کې ډوب شو کښته او ته وګورو دوی هم ځوانانو ک په افغانستان کې داسې امنیت شته او دغه ځوانان ته د کار زمينه شته از ما سوال داده چی ولی بیا دوی د طالب چرواکو د مطلب غوته وزي داس یو کارین نیرو چې دوی د کار کولو توان لري او بل اخر په دغې لارو کې د میان خوراکي
ما د بیکاری عامل مخکې ویل او ویل چې دا بیکاری ټول په افغانستان کې دا عامل شته دي او دا باعث دی شوی چې د بیکاری نرخ افغانستان کې نخ پورته شي او یو غټ عامل دی دا و چې د خارجي نیرو افغانستان کې او کچېر مثلا درې لکه امریکایان افغانستان کې دغه بدل کې درې لکه افغانان دغه سره مصروف دي اقتصادي نگانه ګوره دا فاجعه ده دا مثلا دا اشغال زایی نه ده دا یو کاذب اشغال زایی ده چې دوی د وطن سره دلته بیکاری من سره ولا ده خلاف بون باید د مخ نه دکه کړي وای دا د سن نه چټن افغانستان کې هم د اوس کده آلمان امریکایان وزي اما خار کې چې آلمان وزيږي اما امریکایان وزيږي د آلمان ما خار د رکوت سره مخامخ کیږي کاش بس تر افغانستان کې یعنی ته دې اندازې پورې دا مسله شدید نه و زه دې تایید نکوم چې افغانستان کې بیکاری نشته ځکه د روبین کشاف ممالک او غټ مشخصه بیکاری ده یعنی دا باید وی یعنی کچیر افغانستان که دی بیکاری مسئله حل ویده پا دیمانا چه افغانستان یا پیشرفته هواد نه افغانستان دی اقتصادی نگانه یورو بیدکشاک هواده او بیکاری دی اقدا یو عامل ده دا دوایم چه یعنی دی نظام مربوط چه کن وزیف خانگی و نظام اقا خشکل اقا تامین کرده ده او نور عوامل نرایوال دی مسئله کچیر حل ان شاء الله نور کچه د بیکاری به پکتش
مننه کور ودان ژوندې وسی حافظی سپتاس تر اعظم ک تاسو مر ته هم دا پختنه جواب کړی مخکې ماری مایار سی بیا دونه وکړه چې د امریکایانو شتون سره زیاتره ځوانان ته کار پیدا شوی وو او کله چې دوی وسل د ځوانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او دوی د سړکونو موضوع هم یاد کړه خو د سړکونو باندې کار نه کید د امنیت د نشټون له وجې نه او هلته همیشه به جګړه و د غلارو باندې لبخانه کڅ کار شوی و ډیر کم و خو دغه کار روان د دوی ول چې دلته اشتغال زای شوی دا کچره دا یو بل بدیل کیدلای شي بیا هم زم دې موضوع باندې تاکید کوم او د معیار صاحب خبر یادوم کچره افغانستان کې امنیت شته ول ځوانان تختی ول دوی په افغانستان کې کار نه کوي چې د اقل افغانستان سره پرمختګ وکړي او د فقر کچره ختش شي
د څه چې د پنګاونې لپاره یا د کار موندل لپاره یوازې امنیت کافی نه دی د امنیت تر څنګ مسؤلیت ضرورت شته کار ځای ته ضرورت شته اقتصادي زمینې ته ضرورت شته یو سیاسي مشروع مقتدر بستر ته ضرورت شته او دا چې ډېر خلک له افغانستانه وتلي دي په دا تېر څه کم دوه کاله کې دا خو برسېره خبره ده د مثال په توګه یوازې د بینالیت کلونه دا 4.5 میلیون ځوانان چې اکثرا تعلیم یافته خلک دي وتلي دي مخکې چې دا خلک کډوال کېدل هغوی عادي خلک ول اکثرا بزګران وو یا شپانه وو یا نور خلک اوس هغه خلک چې هغه تحصیل یافته خلک دي مخصوصا امریکي ته شي اکثرا لیسانس او ماستر دي نو په دې خاطر باندې دا ناورین روانه ده. او زما له نظره د مشکل د رفع کولو لپاره په اول ګام کې باید موږ مشکل په رسمیت وپیژنو. باید دا ومنو چې په افغانستان کې ناورین شته، په افغانستان کې مشکلات شته، وروسته پاتې والی شته، او موږ باید د رفع کولو لپاره ور ودانګو. که چیرې وایو چې دا ټول شیان ګل ګلزار دي، دا ځان ته دوکه ورکول دي. زه د دې پلوی نه یم، زه حقایق باید ووایم، مخکې هم باید ویلي اوسم. دا سړک چې جوړېږي د پخوانی حکومت او اوسنی حکومت پرتله کړو، فرق په دې دی چې دوی په داخلي منابعو باندې متکي خلک دي. امکان لري چې د دوی کړه وړه د پخوا په پرتله ښه وي په دغه برخه کې. مثلا امنیت د پخوا په پرتله ټینګ ده، فساد کچه یې راټیټ شوي دي. نو نور مسائل چون دا یو ستر بدلون راغلی دي، ځینې ښېګڼې شتون لري، ولې ډېر بیا ناورینونه هم ورسره دي. د مثال په توګه بینالمللي مرستې افغانستان سره قطع ده. د انکشافي بودجې لپاره یو سنت هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوي دي. او په عین زمان کې زمونږ بانکي سیستم په بد حالت کې قرار لري. او په عین زمان کې یعنی افغان حکومت په هیڅ بینالمللي دګر کې نشي کولی چې د وطن د خلکو څخه دفاع وکړي، ځکه چې په رسمیته دي پېژندل شوي. حتی ډېر نږدې ملګري یې دوی، لکه پاکستان هم تر اوسه پورې اوسنی دولت په رسمیت نه دي پېژندلي. او دا د افغانستان ډېر منځوي پاتې شي او خپل مشروع امکانات څخه بې برخه پاتې شي.
حافظي صاحب، نړیوال تل راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې فقر ده او خلک خواړه کافي نه لري. ولې دغه موانع چې تاسو اوس یاده کړه چې نړیوال مشروعیت چې دوی وکولی شي په نړیوالو سټیجونو کې له ځانه دفاع وکړي او بالاخره حکومت په رسمیت پېژندل شي، په دې برخه کې ولې بیا نړیوال څه نه کوي چې حداقل هغه فقر کچه افغانستان کې ورسره راکم شي که دوی نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي؟
داسې دی چې دا بینالمللي مناسبات یو ون وی سټریټ نه دی، یو طرفه جاده نه ده. دا په دې کې تګ او راتګ وي. ځینې معیارونه او ځینې شرایط چې د منشور ملل متحد او بینالمللي کنوانسیونونو کې او په اعلامیې جهاني حقوق بشر کې ورته درج شوي دي او دا د ملل متحد اعضاوي دا ټول دا منلي دي، باید حکومتونه چې پخپله هم مثلا د افغانستان حکومت د ملل متحد پخوانی غړي دي، دا باید دا شیان چې د دوی بینالمللي معیارونه دي دا باید په پام کې ونیسي او ځینې تخطي ونه کړي. مثلا بشپړ حقوق د ښځو یا بشري حقوقونه، دا شیان باید په هغه معیارونه، نه په زموږ قبیلهي معیارونه یا مثلا ولسي معیارونه یا کلیوالي معیارونه، بلکې په بینالمللي کچه چې هغه حقوق بین الدول ورته وایي، په هغه معیارونه کې باید مراعات شي تر څو چې دا نه کېږي دا خپله یو خم دی. نو بل دا چې ځینې نور معیارونه چې بینالمللي ټولنې وار وار ویلي دي، دا چې دا منطقي دي او موږ ته د قبول وړ دي که نه دي، اما دا اصول دی، دا اصول باید موږ مراعات کړو. که یې ونه کړو خو دوی خپل بیا هغه په رسمیت نه پېژني او خپل د امکاناتو څخه زموږ پر ضد ګټه پورته کوي. نو د دولتونو وظیفه دغه دي چې خپل خلکو ته سهولتونه برابر کړي، د اقتصادي ودې شرایط برابر کړي ورته، او ډیر نور کارونه باید وکړي، تسهیلات فراهم کړي ورته. نو که تاسو پوهیږئ چې د دولتونو د مشروعیت یو بنسټ دا دی چې څومره د فقر پر ضد او د رفاه او پرمختګ لپاره دوی زمينه سازي کوي.
حافظي صاحب، معیار صاحب یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې خپله کارخانګي کړې ده، یعنی یو څه هغوی خپل مسؤلیت رفع کړی. آیا واقعا هم داسې ده چې هغوی د افغان ولس په حق کې ځینې خپل مسؤلیتونه رفع کړي دي که نه هغوی لا مسؤل دي په دې برخه کې چې په نړیواله کچه د افغانانو مدافع اوسي؟
زه تاسو ته ارزو کوم چې ما مخکې په خپل خبرو ویلي چې دوی کړه وړه ټول په داخلي منابعو پوری تړلی او ریاضتي اقتصاد ده چې یعنی خلک باندې ډیر سختي تیریږي، په حکومت باندې ډیر سختي تیریږي، ځکه چې زمونږ د تولید نه خالص ملي تقریبا 1.5% راټی چوي دي، دا رسمي احصایې دي. او په عین زمان کې هغه مرستې چې افغانستان ته کېدل یوازې په نظامی برخه کې، یعنی د تنخواه لپاره د نظامی قواو لپاره 3.1 میلیارد ډالر په کال کې ورکول کېدل، او خو بالکل قطع دي. او په عین زمان کې نور انکشافي مرستې چې د توسعه پایدار په نوم د ملل متحد لخوا افغانستان ته راټولېدل او په صندوق بازسازی افغانستان کې راټولېدل، او مخکې د هغه پیسې څخه تقریبا 1200 کیلومتر لاره جوړه شوه، که سم په کې فساد وي او په هغه سندرونه چې تمه وو د لارې جوړې نه شوي، ولې وشو 1200 کیلومتر لاره په دا تېر 40 کال کې په افغانستان کې جوړ شو او مینټیننس بیا نه درلودل او نه ساتل شو. دا یو ناورین ده چې ما مخکې هم دا نیوکې کړې وې هغه پخوانی دولت په شتون کې. نو اوس مهال کار کېږي، ولې دوی محدود دي په داخلي منابعو او دا ډېر لږ دي، دا زمونږ د وروسته پاتې والی د رفع کولو لپاره کافي نه دي. او په عین زمان کې د امیر شېر علي خان د دوران څخه په دی خوا افغانستان سره بین المللي مرستې کېدلې، یا حد اقل د ځینې زبرځواکونو مرستې کېدلې د شورویانو په وخت کې، دا وو د امریکایانو د شتون په وخت کې وې، مخکې تر هغې څخه هم وو د داوود خان په وخت کې. دا ټول پروژې جوړ شوې دي، تاسو دا تاریخ د اقتصاد دی افغانستان ولولې، دا ټول پروژې د نغلوس خنیولې تر مایفره پورې، د هرات سړک، د کندهار سړک تر کابل پورې، دا ټول د نورو په مرسته جوړ شوې دي. یعنی انزوا په خپله د ورسته پاتې والی سبب ګرځي، او موږ نه شو کولای چې په خپل یوازې په خپل داخلي منابعو باندې ولاړ کار وکړو. نو اقتصادي ودی د یو سیاسي مناسب او مشروع بستر سره تړلی مسله ده، او باید د بستر په د افغانستان لخوا جوړ شي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسه حافظ صاحب. یو اوریدونکی لرو، د برا وخلو سلام، ستړي مشه، څوک یاست، لکم زماري کني ولده؟
وعلیکم سلام خور جان، مننه، زه هم تاسو ته سلام وایم او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر دم له لغمان.
همدر صاحب، ستړی مشه، د لغمان نه په خیر راغلی، مهرباني ساسي نظر اورو.
د ما خدغه نظر د خور جان سه دغه پکر دا او کار شه دا کنه دغه او نيستي دا دغه بیکاری دغه دغه رسميت نه پیژندل او راوسته دا واده ورېده چې نو خو کسوک له دند لري سوي دي دغه په ځای مثلا بل کا راغله په خو دغه اسلامي امارت دغه تنخواه هم ډیره کمه وه، د اکثرو بیخي ونه، هغه اوس ټول په تنخواه دي، دا افغانان دي، مخکینی افغانان ول، خو دلته مرستې بندې دي، دلته مثلا مطلب زمونږ پیسې بندې دي، تجارانو تم ستونزې دي، هغه تجار چې په یو مشکل سره کم مال داخله وړي هغه بیا مجبوره ده چې هغه قیمته خرڅ کړي، قیمتي نه هم ډېره اوسې ده. نو زه دغه غواړم کنه چې اوس هم د دوی تر منځ ډېر تحمل شته، هم طالبان امریکا ته تحمل لري، هم امریکا دوی ته تحمل لري، او دغه تحمل د رښتیا رښتینی کې او نور دغه پروسه نه ځنډي او دغه د رسمیت مسله د پخپلو کې سره حل کړي، او دغه باید چې ځکه چې د دوی خو امریکا هم څه غواړي هغه ورسیږي، او طالبان هم څه غواړي هغه ورسیږي. صرف او صرف ولس په کې خوار او زار ده، ولس باید نور له دغه کړاو نه وویستل شي او توجه ورته وشي، د ملک ته توجه وشي. ګوره یو فکر نه ده، د ملک د ترقۍ کارونه ټول له مخې ولاړ دي، که غټې وړې پروژې دي که نیمګړې پاتې دي هغه ټولې ولاړې دي. نو دا خو آخر ملک ده، دا خو زه ده، دا بیخي یو سړی هم پرې خفه نه شي. دا
همدرد صاحب، خو معیار صاحب یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې دوی په زیاتره ولایتونو کې کارونه پیل کړي، په لغمان کې داسې کومه پروژه نشته چې کارونه یې پیل شوي؟
دلته خو ګوره، اول خورجان زمونږ په کلي کې کنه دا سیمه کې پسته سیمه کې برق نشته، دی ډاګ د غر غاړه د لاندې را نسین بهیږي، خو برق دا 45 کاله کې دی ټولې سیمې ته نه ده راغلی. پایې لګېدلې دي په جمهوریت کې منظور شوې سروې سوی ده، پایې سجې پورې لګېدلې دي، مونږ خو نه لیدل چې چېرته استنادي دیوالو کارونه د سیند غاړې دا همداسې ولاړ دي چې دا مونږ خو کم وینو. نو زه دغه وایم چې صحیح ده، کارونه به هم شروع شوي چېرته کم کونج منځ کې به چېرته شروع وي، خو او دغه کم کارونه چې په کار دي هغه اوس فی الحال د دوی وس کې نه دي، کم کارونه چې وس کی دی هغه من وینو هغه کړی دی خو زه په همدې وایم چې رسمیت باندې دا وپېژندل شي چې دا کوم کارونه وس کی نه دغه هم شروع شي او دغه ډېر ګټه ولس ته رسېږي هېواد ته رسېږي وا دې ورېده دی خو اوس خلم خوشحاله دي هغه هم هغه د خبرې مبرې ورسره شروع دي پیسې هم ورته رالېږي نو زه دغه وایم چې یو وارې دی او بله مسله دا ده که دا حالات همداسې پاتې شي که نه نو بیا دی مجبوره دي چې مطلب ملک نه یاغستان جوړ کړي هر سړی خو دې نه دي دا رسمیت داخل کړي سي د هېواد او د ملک د رښتیانو کنټرول شي څنګه چې کنټرول شوی همدغه سي
همدرد صاحب کور ودان کور ودان چې لغمان نه ماړي کنی ولې واو خپل نظر مور سره شریک کړو رازم تاسې ته رامسپور صاحب تاسې مخکې د زموږ اوریدونکو خبرې واورېدلې لاغې نه وړاندې حافظي صاحب خبرې وکړې موضوع په نړیوال مشروعیت راڅرخي په رسمیت پیژندنې راڅرخي او نړیوال تل طالبانو ته ځینې شرطونه ایښي دي د ښځو حقونه بشر حقونه د ښوونځیو پرانیستل ښځو ته د کار اجازه ورکول دغه شرطونو ته ولې طالبان غاړه نه ږدي سربیره پر دې چې نرمښت پکې نه ده راغلی په دې وروستیو کې بیا هم کندهار کې چې کوم مېرمنې کار ته اجازه ورکړې وه هغه یې بېرته بندې کړلې او هغه څه چې ښځو پکې کار کوه په هغې هم بندیز لګول شوی ولې دی د دوی په ځای چې نرمښت وښایي نور دوی هغه کلکیږي په دې برخه کې او فرمانونه نور ورکوي بندیزونه وضع کوي
متاسفانه دا پښتنه په خپل قوت سره پاتې ده او دا پښتنه نه یوازې مونږ او تاسو سره ده بلکې ټول افغانانو سره ده ځکه چې د افغانانو له هر کورنۍ څخه دوه درې څلور ماشومان نجلکیان د تعلیم نه پاتې دي او دغه مشکلات چې دي نن سبا ټول افغانانو پورې تعلق لري که هغه په دیهاتي سیمو کې دي که د هغه په ښاري سیمو کې دي حتی ځینې افغانان چې نن سبا د افغانستان څخه مهاجرتونه کوي یو عمده دلیل یې همدغه د دوی د ماشومانو د تعلیم ته د نه لاسرسۍ له وجې څخه دي نو په دې اساس ټول دنیاوال هم حیران دي اسلامي هیوادونه هم په دې کې حیران دي ځکه چې تر هغه ځای پورې چې شرعي دساتیر او قوانین موږ او تاسو ټولو ته معلومه دي افغانان پوهیږي چې تعلیم د نر او ښځې په اسلام کې دواړو باندې واجب دي دواړو باندې فرض دي او په دې کې هیڅ کوم شرعي محظور او کوم شرعي یعنی عامل چې هغه بند کې موجودیت نه لري خو متاسفانه په دې کې ټول حیران یو کیدای شي په دې کې ځینې نور ملحوظات وي چې زموږ ذهن به هغه باندې نه رسیږي یا دې کې ځینې سیاسي دلایل وي چې په سیاست باندې موږ نه پوهیږو د حقونو او د بشري حقونو له لحاظ نه موږ ورته ګورو نو خدای دې وکړي چې دوی په دغه مسله باندې بیا له سره غور وکړي او په دې کې ګړندی ګامونه وچت کړي او د هغې نه بغیر خو همداسې د پوښتنه تر ابده پورې پاتې کیږي او موږ هم
مایار صاحب نه به وپوښتو مایار صاحب تاسې راته وایئ ولې طالبان داسې یو کار کوي که څه هم د دوی مشروعیت یوازې په همدې موضوعاته پورې تړلی
بلکل ګوره خوره کې د کوم شرایط چې د هیوادونو یا د سازمانونو یې طرفه مطرح کېږي بل ورځ کومه جلسه چې وایي سازمان ملل هغه ما ټوله واورېده ګوره دا منطق نه لري یعنی کله چې زه په دې اطمینان وایم چې دا منطق نه لري حتما ما په دې کې تحقیق کړی ده او دا اکادمیک یا علمي بڼه نه لري زه څو مثال ته غواړم اشاره وکړم مثلا دوی وایي چې دغه نظام چې ده همه شموله نه ده ټول شموله نه ده د دوی ته چلنج ورکوم ټول څه دغه کوم ورونه چې دلته دعوتمند ما سره ما خپل ورونه دي دخې ما سره موافق دي تاسو په شمول یعنی زه نړیوال ته چلنج ورکوم دوی دې دغه معنی دې همه شمول وایي چې آیا دا په نړۍ کې امکان لري همه شمول حکومت دوی ولې داسې مسایل مطرح کوي چې هغه عملا عملي نه دي هغه عملا علمي نه دي مثلا همه ټول شمول حکومت یعنی څه یعنی که چیرې یو موږ دیموکراتیک نظام را واخلو یا مثلا د امریکا نظام ال تدری تنظیمون ازونه یا دوه ازونه خپل مې رقابت کې یو از ګټون کيده یعنی کچېر د یو از ګټیده خپل دغه حکومت جوړی ده ټول شمول کې د درې نور احزاب ته دوه نور احزاب ته شریکي ک مستقل حکومت جوړی یعنی دا مسله ګور عملی بنن لري نو دوی ول د مطرح کوي یا مثلا دوی وایي چې دغه نظام چې قومي ده تک قومي ده ګور د قوم مسله چې ده د شرعي بنن لري او نه دموکراتیک یا مثلا سیاسی بنه لري یعنی دغه تقسیمات شکل کیږي د اقلیت یا اکثریت مسله چې دیږي دا اصلا قومي اقلیت او اکثریت نه ده په سیاست کې او په شریعت کې د قومونو مسله مېسته نه راځي دا یو شوم او یو منفور پدیده ده چې منطق لري چې اوس موږ نوی وخت نه لرو چې زړه تشریح کړم دوی ولې دا مسله یادې او کله چې دوی دا مسله یادې د موږ طرف اول دا مسله د فقېږي نه خوره کې تاسو طرفه جهو ژورنالیست او د علمي شخصیت پس ولې دا مسله مثلا په ځین کې نه راځي چې دوی ولې
د قومي مسائل مجتمع ترکه دغه وشومه پدیده ده منفوره ده په دموکراسي کې منه ده په شریعت کې منه دی ولې یادایي دا مثلا د اقلیت او اکثریت بحث په مردم سالار یا مثلا په دموکراتیک فضا کې د سیاسي اقلیت او اکثریت ده دوه ډلې سره رقابت کوي کوم ډلې چې ګټي هغه اکثریت ده او کوم چې بایلي هغه اقلیت ده یعنی دا منطق نه لري یا مثلا دوی وایي چې د ښځو بحث کنه د دوی خپل د خپل اصول او د خپل منشور خلاف عمل کوي مثلا دوی وایي چې زنانه او مردانه کارونه دوی منشور وایي وایي دا هغه تقسیم شوی دی سافت کارونه ساده کارونه زنانه دی سخت یا هارد کارونه ده مردانه دی سیاست یو هارد کار ده یو سخت کار ده یا ده بل طرف دی په خپل منشور کراغلی چې درې جنس په نړۍ کې ده آسیب پذیر دي اطفال یا مثلا ماشومان معلولین او ښځې خا چې کله دی آسیب پذیر دي سیاست کې آسیب پذیر فضا ده
تاسو دغه خبرې د ملګرو ملتونو د منشور د ماده په اساس کوي
بلکل بلکل خو ما خو دا ما مسلک علوم سیاسی ده دا ما ویلی دی دوی دی منشور دی دوی دی اصول مطابق دوی دی خپل اصول خلاف ولی عمل کوي
لند لندی را توایی چه بیرته ساسی خبری را واخلو و کولی شو اغم واخلو ده حفیظی سب سواب هم را واخلو اوز پتوله که تا چه دا غختنی تاسی تا دا منلو ور ندی بیا دا طالبان و حکومت سا غاری
بلکل زوایم چې ګوري یو د حکومتونو مسله ده یو د دولتونو مسله ده د ملتونو ملت پر اساس تجربه شوی ده طالبان یا مثلا د افغانستان د کوم هواد شته دا هغه څلور مشخصه چې جمعیت ده او حکومت ده او حاکمیت ده او
دولت باندې به خبرې نکو په حکومت به وکړو
بلکل یعنی دا خو منل شوی ده سازمانون دا منل شوی ده هیڅ څوک نشته فکولی نړیوال د میارون خلاف عمل کوي دا نظام حکومتونه چې تاسو وایي حکومتونه تغییر خوري همیش تغییر پاتې دولتونه تغییر نه خوري افغانستان شته دوی د افغانستان سره هم یعنی هغه
نړیوال خو له افغانستان سترګې نه پټي یوازې په طالبان پر رسمیت نه پیژني اوس د طالبان غوښتنه په دې برخه کې څه ده دوی چې دا ټول ګډونه حکومت لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د دې تعریف ورته سم نه ده یا دوی دغه تعریف په سمه توګه نه راي کوي یا دا چې افغانستان حکومت دوی تک قومي حکومت وای او دا تاسو ته د منلو وړ نه ده نو تاسو څه غواړئ یعنی د طالبانو د ریس په دې برخه کې څه ده دوی څه وایي
زه خدا وایم چې یو حقوقي مسائل دي یو سیاسي مسائل دي خورکه دغه وقت د قضیه دغه ده چې دغه حقوقي مسائل ثابت دي او دغه حقوقي مسائل د سیاسي مسائل دنباله راو دي یعنی قدرت خپل حق یعنی اوس دغه حقوق په سرات کې لاس راول کیږي چې هوادونه قدرت ولري یعنی په تشریفات باندې څوک چاته حقوق نه ورکول کیږي یعنی کوم مسائل چې ما مخه تشریح کړل دا حقوقي بود د مسلې
او یعنی په ټوله کې د طالب چارواکو ځواب دغه غوښتنو ته شدوی ورنه غوښتنه کوي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي یا ښځو ته حقونه ورکړي یا لکه څنګه چې تاسو د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې حواله ورکړه چې سافټ کارونه خست ورکول کیږي کلک کارونه نارینه او ته خزی د کلک کارونه توانایی نه لري دغه ټول ته تاسو بیا ځواب څه وایي یعنی تاسو د دغه غوښتنو په ځواب کې چې د نړیوال مشروعیت غوښتنه کوي ځواب مو ورته څه دی په لنډو کې راته وایي
کوم دلته دوه طرفونه دی یو هیوادوال دی یو د افغانستان حکومت
د حکومت ځواب راته وایي د حکومت ځواب
د خپل وظایف اجرا کړی دي
مثلا
هغه طرف ته د حق ده چې باید پر رسمیت وپیژنل مثلا سرتاسری نظام حاکم ده دلته جمعیت شته دلته یو حاکمیت
شته مننه ما یار صاحب مننه ما د خپل پختنه جواب تر لاسه نکړه حافظی صاحب تاسو ته راځم د نړیوالو غوښتنی لکه څنګه چې ما یار صاحب جواب راکړو دوی نه ټول شمول سره موافق دي او نه د ښځو د حقونو سره موافق دي او نه د تک قومي حکومت سره ساسي پان باندې دغه غوښتنی چې نړیوال کې یو کوم جواب چې طالب حکومت ورکړي لکه څنګه چې ما یار صاحب یادونه وکړه څومره دواړو لورو ته دغه ځوابونه قناعت بخښ دي او د دوی د نه توافق علت څه ده آیا دوی په خپلو کې سره یو بل نشو پویولی لکه اوس چې ما او معیار صاحب پوه نه شو
داسې دی چې معیارونه یو لوکل یا محلي وي یو معیار ملي وي یو معیار منطقوي وي یو بل معیار نړۍ شمول یا نړیوال یا جهاني یا بینالمللي معیار وي دنیا څرخی پر بینالمللي معیارونو باندې په هغه اصولو باندې چې ټول دنیا سره توافق کړی دی او ملل متحد جوړ کړی دی، اول ته منشور لیکلی دی او په هغه کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی، او دغه خدمخه د اعلامي جهاني حقوق بشر شتون درلوده، او هغه هم یو منل شوي معیارونه دي. کېدای شي هر هیواد ځان ته ځانګړتیاوې ولري، اما دا ځانګړتیاوې نړیوال معیار نه دی. کیدای شي چې موږ خپل هغه ورسته پاتې معیارونو سره یا هغه ښه مناسبات سره خوشحاله اوسېږو، ولې نور خلک مجبور نه دي چې زموږ په معیارونو ځان عیار کړي؟ که چیرې موږ په خپله غواړو چې د دنیا څخه بسپنه واخلو، مرسته واخلو، هغوی سره مناسبات ټینګ کړو او رسمیت ځینې وغواړو، او په نړیوال کچه کې موږ هغه خپل بینالمللي پرستیج او امکانات ترلاسه کړو، نو مجبور یو چې معیارونه ومنو. بینالمللي نړیوال منل شوي معیارونه باید ومنو. که دا ونه منو، متاسفانه زمونږ په محلي معیارونو باندې، قبیلهي معیارونو باندې، او زمونږ حتی په ملي معیارونو باندې هم څوک موږ سره ښه نه کوي او ملاحظات لري په هغه باندې، او نو موږ باید ځان عیار کړو. هغوی خو ځان نه عیاروي په دې چې هغوی یو هیواد نه دي، 204 هیوادونه دي، یو هم اوسنی حکومت د افغانستان په رسمیت نه پیژندلی. متاسفانه معنی دغه دی چې معیارونه دلته د منلو وړ نه دي. حتی هغه هیوادونه لکه پاکستان چې ډېر نږدې دي افغانستان اوسنی حکومت د افغانستان سره، او د دنیا په کچه اکثرا د دوی بهرنی چارو وزیر او د دوی ولسمشر او صدر اعظم دوی د افغانستان د موضع او موقف څخه هم په غیر رسمي توګه دفاع کوي، نو بیا هم افغانستان په رسمیت نه دي پیژندل شوی. خو دوی باید دوی سره تفاهم وکړي، زره پوښتنه وکړي چې وروره ته خو زما ډېر نږدې انډیوالي، هر څه چې ته وایې زه غسې کوم، او تا سره دې ښه مناسبات لرو، هم مسلمان هیواد یې او هم زموږ ګاونډي پاتې شوي، او هم زمونږ د دې مبارزې په دوران کې زمونږ د غورځنګ څخه تاسو عملا حمایت کول، نو ولې اوس ما په رسمیت نه پیژني؟ سعودي عرب چې زمونږ هلته اماکن مقدسه د اسلام دی، هغه ټول مسلمانانو څه دی لپاره ډېر مهم مرجع دی. مخکنی حکومت د امارت اسلامي د دوی لخوا په رسمیت پیژندل شوی و، پاکستان، سعودي عرب او امارات متحده عرب دا ټول په رسمیت پیژندل شوی، دا حداقل درې هیوادونه. نو اوس مهال ولې دوی هم زړه نخه کوي چې د اوسنۍ امارت په رسمیت وپیژني؟ نو په دې کې باید کتنه وشي، دا حکومت باید دې لپاره سوچ وکړي او فکر وکړي چې ولې داسې منظمې پاتې شوې دي. نو موږ یعنی خلاص دا چې معیارونه زموږ نړیوال معیارونه نه دي، زموږ د کلي او د بانډو او د قبایلو او د هغه د هیواد په کچه هغه معیارونه بینالمللي نه دي. نو موږ معیار بینالمللي معیار باید مراد کړو.
مننه مننه حافظ صاحب. رامسپور صاحب، په لنډو کې تاسو راته وایي، معیار صاحب د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې ځینې حوالې ورکړې، او دغه حکومتونو ډولونو د ښځو د حقونو په اړه یو څه څرګندونې وکړې. لنډ راته وایي، وخت کم ده، تاسو د بشر د حقونو په برخه کې ډېر پوهیږي، آیا دغه ډول ماده منشور کې شته ده سافت کارونه به خسته ورکول کیږي، سخت بناری نه کی، یا دغه د ټول شموله حکومت تعریف چې کوم مخکې معیار صاحب وکړو، لنډ راته وایي چې وخت ډیر کم.
مننه. د ټول شموله حکومت په ارتباط خو باید ارزو کړو چې نړیوال ټول او بین المللي موازین هم شنن د ریپرزنټیشن یعنی د تمثیلیت طرفدار دي. د اصل نمایندګي اصل هغه ده چې د هر کمیونټي غړي خپل موجودیت د قدرت په آینه کې وګوري، لکه څنګه د انتخاباتو مسله د رامنځته کیږي. او پاتې شو د ښځو حقونه او د ښځو ونده، متاسفانه دغه رقم برداشت چې جناب معیار صاحب کوي، دا په بین المللي اصولو کې قطعا شتون نه لري. موږ دې ته استریوټایپ رولونه وایو، او اوسنۍ د جندر پرسپکټیو له نقطې نظره دا د استریوټایپ رولونه په دنیا کې منل شوی نه ده. ښځو کولای شي چې ستوري ته وختي، ښځې کولای شي هر ډول کارونه وکړي. خو د افغانستان په کچه موږ ورته خپل هغه عناناتو رسومو ضوابط او موازین لرو، مخکې هم ښځې هغه کارونه کول چې د ټولنې لخوا پیژندل شوی په رسمیت توګه. نو فکر کوم چې د دوی دا درته تعلق لري او بنمرلي وصول بیل دي
مننه کور ودان له تاسو درې واړو قدر منو د بشري حقوقو په ابو رهرار رامسپور هم درنګ د اقتصادي چاروشنونو کې از رخ شافیزی او د سیاسي چاروشنونو کې او د طالب چارواکو پلوی داوود میار نه نړۍ مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړو او دونکو له تاسو هم مننه تر بل خبرونه خې چاري
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دریجه به هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111 شمیره بیا تکراروم 00422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری